السلام علیکم د سهار و بچی دی دوستانو سره رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د هوت شلمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 11 سره برابر ده. دا خبری مجله د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د راتلونکو د ټاکلو په اړه یو مهمه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس حال درکو او د افغانستان نړۍ د لویو تحولاتو او مهمو پیښو مو هم خبرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرونی ویزان وژون کې حملې وملکان وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي دي. افغان ولسمشر یو وار بیا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په نړیواله همکارۍ ټینګار وکړ او د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې لخوا په خپره شوې یوې تازه ویډیو کې د اسرائیل استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور د یو تنکي فلسطیني ځوان وژنه ښودل کېږي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرونی ځان وژن کې حمله وملکان وژلي او تر شلو نورې ټپیان کړي دي. د هلمند والی وان عمر زواکوي برید د سه شنبه په ماخام په شپږو بجو د بولان په سیمه کې چې د ښار دریمه امنیتي حوزه ده وشو، نو موړي ویل چې په برید کې په چاودونکو موادو بار موټر انفجار ورکړ شوی دی.
او پنځه نفره نظامي کسان دي چې هغوی زخمیان دي او په تعداد د 13 نفرو نور چې ماشومان او غټان دي هغوی ملکي کسان دي، هغوی هم زخمیان دي.
په ځینو نورو رپورټونو او لویدیځو اژانسونو کې راغلي چې په دې حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. اخوا بیا د بغلان په پلي خمري کې هم پرون ماښام 14 شوي ده چې د رپورټونو له مخې یو تن پکې وژل شوی او 14 نور پکې ټپیان دي. افغان ولسمشر یو وار بیا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په نړیواله همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د هالند د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو سره په لیدنه کې ویلي دا وخت تروریزم په یو سیستم اوخته، د جګړې بڼه بدله شوې او د نړۍ په سطحه نور خطرونه هم رامنځته کړي دي. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د هالندي وزیرانو سره خبرو کې ولسمشر غنی هغوی ته د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې د هغو نوي اقداماتو یادونه وکړه چې د ده په وینا له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره د تروریزم د خطرونو په وړاندې یوې اجماع ته رسېدلی دی. تر دې مخکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري کانفرنس کې ویل چې هیواد به له افغانستان سره پر خپلو اوږدمهالو مرستو ژمن پاتې وي. د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې لخوا په خپره شوې یو تازه ویډیو کې د اسرائیل استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور دی او تنکي فلسطیني هلک وژنه ښودل کیږي. په دې 14 دقیقې ویډیو کې د دغه فلسطیني هلک ترڅنګ ولاړ وسله وال چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي وایي چې محمد سعید اسماعیل د اسرائیل د استخباراتو یا موساد لخوا د داعش پر ضد د جاسوسۍ لپاره استول شوی و. دغه وسله وال ګواښ کوي چې ډېر ژر به د داعش بیرغ په بیت المقدس ورپیږي. په ویډیو کې وروسته بیا د وسله وال کس لخوا د فلسطینی په سر ویشتل کیږي. د وژل شوي فلسطینی هلک کورنۍ او اسرائیل دارت کړي چې ګواکې د فلسطینی جاسوسي کوله. اروپایي ټولنه راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د هغو خبرو اترو کوربتوب کوي چې پکې به د برتانیا، فرانسې، جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر فدریکا مورګینی به د مارچ په 14 نیټه د دې خبرو مشري وکړي. دا بل هغه یوې ورځ وروسته وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په سویس کې وګوري. دا غونډه د هغو نړیوالو هلو ځلو په ترڅ کې ترسره کیږي چې ایران پر دې هیواد د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام ځینې فعالیتونه وسنډوي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د مارچ د میاشتې پای د یو توافق د رامنځته کېدو لپاره وروسته نیټه ګڼي. راپورونه وایي عراقي ځواکونه د تکریت په شمالي څنډه کې یو خارګوټی د داعش اسلامي دولت په نوم له سخت دریځو وسلوالو نیولی دی. پوځي قمندانان او سیمه ییز ښاروال وایي چې سرتیرو او شیعه ملیشو چې سه شنبه په ورځې عملیات کړي د العالم په نوم خارګوټی نیولی او له داعش څخه د تکریت ښار د بیرته نیولو د عملیاتو لپاره لاره هواره کړې ده. عراقي پوځ تېره اونۍ د تکریت څخه د داعش د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. دا ښار د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو نیولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو وای دروان اوربن سربیر روسي په اوکران کې بلتون غختون کته نور وسلې استولې دي. په اروپای چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ویلي موږ د اوکران په ختیځ کې روسي سره پر پوله بلتون غختون کته د روسي ټانکونو زغروالو موټرو درنو توپونو او توغندۍ وشتونکو انتقال تیدو. مسکو تل په اوکران کې روس پلو بلتون غختون کته د وسلو او سرتیرو د استولو مسأله رد کړې ده.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بامیان کې هوا د نورو ښارونو په پرتله ډیره سړه ده. د تودوخې لوړه درجه یې منفی 12، چټه یې منفی 19، آسمان یې وریځ دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12، چټه یې وه، آسمان وریځ. په کندهار او مزار شریف ښارونو کې آسمان وریځ دی. د دواړو ښارونو د تودوخې لوړه درجه 9 چټه یو اټکل سوی ده. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړه درجه 9 چټه یو. په جلال آباد کې چې تر ټولو ګرم ښار دی، آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6 چټه لس. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 5 چټه منفی 15، آسمان یې وریځ. او په ګردیز کې هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه منفی 8 اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې د افغان کډوالو دراتون کې د ټاکلو پړه یو مهمه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د منځنی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا په هدف پرون د قزاقستان په مرکز الماتی کې درې ورسنه کانفرنس اپیل شو. د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید پاکستان ته امتیاز ورنکړل شي.
افغانستان حکومت باید په پاکستان دا ومني طالب لباس سپین بیرغ په تور بدل نشي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د قانون له مخې د دې کمیسیون د غړو کاري دوره شپږ کاله دولتي وړاندې هیڅوک له دندې نشي لرې کولای. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنگونه اورای.
ولا د څه مشکلاتو له وجې مکتب پاتې شو، هم د پلار مشر زوی ما، او څه مشکلاتو اقتصادي و.
دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 15.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو انیچسیار ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه وشي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د هغوی د بیرته ستنېدو او شمیر نورو موضوعاتو په اړه بحث پکې وشي. په اسلام آباد کې د یونیچسیار ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ وضعیت ته په کتو دا غونډه ډېره مهمه ده. په دې اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
ویل کېږي چې ټولې خواوې به په غونډه کې افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او هلته یې د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر خبرې وکړي. د افغان کډوالو په خپله خوښه ستنېده دا 15مه درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هېواد د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي، او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې هېواد حکومت زرګونه افغان کډوال په زور ایستلي دي. په اسلام آباد کې د یو انیچسیار ویاند دنیا اسلام خان وایي چې په دې وروستیو کې افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ادارو وضعیت ته په کتو دا درې اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او ښایي یو شمېر مهمې پریکړې پکې وشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
عام میټینګ دی په دې چې یو خو تاسو معلومه ده د 14 دسمبر آباد چې کوم په پاکستان کې حالات جوړ شوي او د مهاجرینو چې کوم د واپسي پروګرام ولو دا هغه په حواله سره په خلکو کې یو څه غلط فهمي نیوي. یو خو د افغانانو د رضاکارانه واپسي په حواله سره په دا میټینګ کې به ډسکشن کیږي، او دا امکان دی چې درې سره پارټیانی د پاکستان حکومت، د افغانستان حکومت او یو انیچسیار دا پروپوزل ورکړي چې دا اوس چې کوم د بټه ستنېدو نقدي مرستې دي چې $200 فی کس دي په دا کې اضافه وشي، او په پاکستان کې چې کوم مهاجرین دي هغو امداد جاری وساتي. نو هغه افغانان چې امنیت یې مسله نه ده، افغانستان کې دننه خو د ماشومانو تعلیم، صحت، روزګار یې مسله ده، د دارنګ افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه د حالاتو د سمېدو لپاره به دا میټینګ کې ډسکشن کیږي.
افغان پلاوی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره په کتنه کې دغو کډوالو په پاکستان کې د استوګنې د مودې د تمدید غوښتنه هم کړې چې د کارتونو مودې د روان کال په پای کې ختمیږي. دنیا اسلام خان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د تمدید موضوع په پاکستانی حکومت پورې تړاو لري او خای دواړه هیوادونه پریکړه وکړي.
اکستنشن په حواله سره د دواړو ملکونو په مابین کې دا نه پدای کې خو یو انیشیال سم سی ویلای نو یو انیشیال دا وایي چې دواړو ملکونو ته پکار ده چې په یو داسې سټریټجی باندې عمل وشي چې هغه د زیاتو خلکو لپاره او د زیات مودې لپاره ګټور وي.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوې لامه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې پر ورځ اسلام آباد ته راغلي افغان پلاوي سره ولیدل او د کډوالو د ستنېدو او هلته د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر ورسره خبرې وکړې. عزیز په دې برخه کې د افغان حکومت د حالو ځلو ستاینه وکړه او دغه پلان د بریالیتوب لپاره د افغان او پاکستاني حکومت او د یونیسیار ترمنځ همکاري اړینه وبلله. الامیه کاږي چې د افغانستان د کډوالو وزیر سرتاج عزیز تویلی چې د کډوالو ستنیدل د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی او د دې لپاره داسې ګامونه په پام کې نیولي چې له مخې به کډوال بیرته ستنېدو ته هڅیږي او هلته به د مشتدو اوږدمهاله امکانات لاسته راوړي. له بلې خوا د افغانستان سفارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سه شنبې پر ورځ افغان پلاوي له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره کتلي چې په نتیجه کې پاکستان د افغان کډوالو پر راجستر کول موافقه کړې چې تر اوسه یې نمونه نه دي ثبت شوي.
په راپور کې مووریدل چې نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د راتلونکي په اړه یو مهمه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په بیخبر کې پر یو خونځي له وروستي برید وروسته په پاکستان کې او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې له افغان کډوالو سره د پولیسو او پاکستاني چارواکو د ناسم چلند په اړه زیات رپورټونه خپرېږي. د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واره د منځنی آسیا هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا په هدف پرون د قزاقستان په مرکز الماتی کې یو درې ورځنی کانفرنس پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي دا کانفرنس به د منځنی آسیا د هیوادونو سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. اجمل اند په رپورټ لري.
الماتی خار د افغانستان او غونډیو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په نوم د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس د آسیا پاسیفیک په چارو کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي کمیسیون لخوا جوړ شوی چې د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر مزمل شینواری وایي د قزاقستان په دې تجارتي او اقتصادي کانفرنس کې به د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو بحث وشي. مزمل شینواری ازادي رادیو ته ویل د دې کانفرنس اساسي هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخ کړو. دې کانفرنس
دایریدل یو واضح هدف دا دی چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترمنځ تجارتي او سرمایه گذاري اړیکې ټینګې کړي. دغه کانفرنس کې د افغانستان د طرف نه د افغانستان خاص نماینده د روسي ژبو هیوادونو د پاره شاکر کارګر دی پکې برخه اخیستی. په عین وخت کې د وزارت تجارت هم نماینده پکې شته دی. د مختلف ملکونو د منځنۍ آسیا د غوې نمائندگان هم دي.
چارواکي وایي په کانفرنس کې د افغانستان د غنو غونډو هیوادونو استازي برخه لري. دوی به د سیمې پر حق او اقتصادي پروژو هم باسونه وکړي چې د افغان سوداګرو همدارنګ د غونډو هیوادونو د پنګوالو د غډو هڅو په نتیجه کې به عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر وایي که څه هم د دې کانفرنس پریکړې الزامي نه دي خو دا په دې بڼه لومړنی رسمي کانفرنس چې پکې به د منځنۍ آسیا د هیوادونو سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
دا د دولت په سطحه ده، یعنی رسمي خلک دي. مخکې موږ دغه جلسې درلودلې، ورته جلسې په مزار شریف کې هم شوې وه او هغې نه مخکې په الماتی کې شوې وه چې د خصوصي سکتور نمایندګانو په هغې کې برخه اخیستې وه. ولې دا ځل د دولتي چارواکي دي چې هغوی راټول شوي دي تر څو وکولی شي د منځنۍ آسیا او د افغانستان ترمنځ تجارتی اړیکې پیاوړی کړي او په عین حال کې څنګه کولای شي چې ارتباطات د دې ملکونو پرمیان کې قائم.
ښاغلی شنواری زیاته کړه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا زیاته ده او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره پر یو شمیر پروګرامونو کار روان دي. افغان سوداګر هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د اړیکو پراختیا ته خوشاله دي او دا د سیمې په اقتصادي وده کې ډیر مهم بولي. خو دوی وایي په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې نامنی په دې برخه کې لوی خنډ دی چې لامل یې پانګوال په اسانه په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یو ځان وژون کې حمله اته ملکیان وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. د غراس د بغلان په مرکز پلخمري کې هم پرون ماښام یو چاودنه شوې چې یو کس مړ کړي او شپاړس نورې ژوبل کړي دي. افغان ولسمشر یو وار بیا توریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر نړیواله همکاري ټینګار کړی. ولسمشر غنی دا خبرې د هالند د بهرنیو چارو دفاع د وزیرانو سره په کتنه کې وکړې. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا په خپره شوې او تازه ویډیو کې اسرائیلي استخبارات ته د جاسوسۍ په تور دی او تن کې فلسطینی ځوان وشنه ښودل کیږي. اروپایي ټولنه راتلونکي په بروکسل کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د هغو خبرو اترو کوربتوب کوي چې پکې به د برتانیې، فرانسې، جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. راپور نوای عراقي ځواکونه د تکرید په شمالي څنډه کې او خارګوټه د داعش یا اسلامي دولت په نوم له سخت دریځو وسلوالو نیولې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو وای د روان اوربن سربیره روسیا په اوکرين کې بیلتون غوښتونکو ته نورې وسلې لیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ګارډین د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه مقاله او مطالب خپره کړي چې جزئیات یې له جانقه الکوزي اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روسي ګڼه کې هیڅ دلیل نشته چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام وزنول شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. د افغانستان د ملي پوز له 10,000 زیات پوځي او ملکی پرسونل یا وژل شوی او یا هم د پوز له لیکو څخه تښتیدلی دي. دا مهال هم د 2014 کال په پرتله د طالب وسلوالو په ضد جګړو کې د ملي پوز یا شمېر عسکر وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سرلای را روان دی د جګړو او نو حملو موسم پیلېږي. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانان په دې باور دي چې امریکا باید له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د دفاع نوی وزیر آشتن کارتر هم ویلي چې امریکایي چارواکي له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ایستلو پر پروګرام له سره غور کوي او پرته له شکه امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په جریان کې به د همدې مسلې په اړه بحث وشي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د دوام په اړتیا به ټینګار وشي. ورځپاڼه زیاتوي افغان او امریکایي چارواکي په دې اړه یوازې استدلال کوي او هیڅ لوري تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د قناعت وړ دلایل نه دی وړاندې کړي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې په بری سره د جګړې د ختمولو لپاره باید د سیمې په سیاست کې بدلون راوړل شي او باید هڅه وشي چې طالبان د جګړې په نسبت د سیاست په ډګر کې لا فعال شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي کچېرې دا ډول شرایط برابر نشي د امریکایي ځواکونو د وتلو ځنډ به وروسته پړاو یعنی د دې ځواکونو له وتلو وروسته وخت چارې له ځنډ سره مخامخ کړي. بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي خبرې راخستې چې وایي افغانستان د پاکستان د نفوذ زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د ملاتړ جلبولو په مقصد سخت کمپاین پیل کړی او غواړي په خپل هیواد کې د سولې عملیه له دې لارې چټکه کړي او له همدې عملیې له پاکستان سره د دوستۍ اړیکې ټینګ کړي دي. ورځپاڼه لیکي پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي افغانان له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي خو د پاکستان تر لاس لاندې باید نه شي. ګاردن لیکي افغانان سولې ته سخت تږي دي له ناامنیو او جګړو څخه بېخي ستړي شوي دي. حامد کرزی وایي چې د سولې په عملیه کې د پاکستان په صداقت شک لري خو نوی جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. دا مهال باید انتظار وکړو وګورو چې اسلام آباد په خپلو ژمنو کې تر کومه حده صادق دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریدا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. مشرانو جرګه د حکومت له وسروالو مخالفانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي چې په دې بهیر کې باید پاکستان ته امتیاز ورنکړل شي. د مشرانو جرګې غړیو د سه شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې حکومت باید دا ځل د سولې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د سولې د مذاکراتو مقابل لوری وپیژني. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو راپورونه ورکول کیږي، د افغانستان مشرانو جرګوي هغه سوله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده چې پکې پاکستان ته د ډیورنټ په نامه امتیاز ورکړل سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې پر ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې د سولې په بهیر کې افغان حکومت ته د احتیاط سپارښتنه وکړه.
موږ د صلح طرفدار یو، بالکل سمه ده طالب سره خبرې وکړي، صلح غواړو. که د پاکستان سره خبرې کیږي لکه څنګه جمهور رئیس ویلي، نو بیا زموږ پیغام دا ده د افغانستان حکومت باید په پاکستان دا ومني چې طالب لباس سپین بیرغ په تور بدل نشي، په افغانستان کې وینه بنده شي. دوم د پروګرام ورسره دا و چې په هیڅ صورت مونږ د صلح نوم چې پاکستان ته په امتیاز ورکړ شي، هغه امتیاز هم د ډیورنډ په نوم قطعاً مونږ قابل قبول نه ده.
لدی وړاندې داسې راپورونه خبر رسول چې شای په روانه میلادي میاشت کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. داسې هم ویل کېږي چې د طالبان استازي په پاکستان، چین او یا هم په قطر کې د افغان حکومت له استازو سره پټي خبرې کوي، هغه څه چې جمهور ریاست یې ردوي. د افغان ولسمشر ویان دغه راز ویلي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ کومې ډلې یا کس ته امتیاز ور نه کړل سي او نه به هم کومه معامله وسي. که څه هم د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه رسمن دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیلوي، خو چین او پاکستان ته د طالبانو د یو شمېر استازو وروستي سفرونو په دې اړه هیلې راپیدا کړې. کارپوهان هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې مهمې ګڼي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې باید د ټولو افغانانو په مشورې او ملي ګټو ته په کتو وسي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د قانون له مخې د دې کمیسیون د غړو کاري دوره شپږ کاله ده او له دې وړاندې څوک له دندې نشي لرې کولی. احمد یوسف نورسانی د سه شنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په یو غونډه کې چې د کمیسیون دننه جوړ شوی خبریالانو ته ویل چې دوی د اصلاحاتو پلویان دي. خو د انتخاباتو د څارو یو شمېر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر او غړیو لرې کول قانوني لارې لري. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي دوی په انتخاباتي بهیر کې د اصلاحاتو له راوستو سره موافق دي، خو وایي له قانوني پلوه کمیشنران شپږ کاله د کار کولو حق لري. احمد یوسف نورستانی وایي تر اوسه د انتخاباتي بهیر د اصلاح په اړه د کومې عملي پریکړې خبر نه دی ورسېدلی. نورستانی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون دننه د ښځو د نړیوالې ورځې د مراسمو په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون د مشر او غړو لرې کول قانوني اساس نه لري.
ما خبر نه درم چې آیا کمیسیون تشکیل
موږ تر اوسه خبر نه یو چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون را منځته شوی او کنه. موږ د دې کمیسیون د جوړېدو خبرونه یوازې له رسنیو اورو. فکر نه کوم چې تر اوسه دا کمیسیون منظور او عملی کارونه پیل کړي وي. د انتخاباتو د قانون لمخې کمیشنر صاحبان د شپږو قانون لپاره ټاکل شوی. د کوم قانون لمخې دوی له دندو لري کیږي؟
ښاغلی نورستانی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کار په لومړیو ورځو کې د انتخاباتو د بهیر د اصلاح کولو ژمنه وکړه. په تیرو انتخاباتو کې د ښکېلو سیاسي ډلو لخوا د درغلیو ادعا وشوه او حتی د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي هم په فساد تورن وبلل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د انتخاباتو د اصلاح په خاطر د کمیسیون غړي هم بدل کړي او کنه، خو د چارو څېړونکي وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو پر بهیر د خلکو باور زیات شي باید غړي بدل شي. که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر له وخت مخکې د کمیشنرانو لرې کول غیر قانوني کار بولي، خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دا کار قانوني لارې هم لري. د اکسین یا د انتخاباتو د څار ادارو د شبکې مشر جانداد سپینغار ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د کمیسیون د غړو په لرې کېدو کې آزاد لاس لري.
نظر قانوني و حقوقي
د کمیشنرانو د لرې کولو په برخه کې هیڅ قانوني او حقوقي خنډ نشته، ځکه د ملي شورا په وروستي کال کې هم د انتخاباتو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون بدلیدای شي. له دې پرته ولسمشر کولای شي د انتخاباتو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون ترڅنګ یو فرمان اضافه کړي. دا په کمیسیونونو کې د بدلون لپاره قانوني لارې دي.
که څه هم حکومتي چارواکي په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو ګوته د کمیسیون غړو ته نیسي، خو د چارو د څېړونکو په باور په انتخاباتو کې ښکېلې سیاسي ډلې هم په درغلیو کې ښکېلې وې. دوی وایي که حکومت د انتخاباتو د بهیر د اصلاح لپاره اقدام کوي، نو تر څنګ یې باید دا فرهنګ هم پیاوړی کړي چې سیاسي ډلې د انتخاباتو نتیجه ومني.
په کونړ کې یوې سیمه ییزې محکمې شرعي حد جاري کړ. وسلوالو طالبانو په وروستیو څو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له محاکمو پرته د قومندانانو له حکم سره سم پر یو شمېر کسانو حکمونه جاري کړي. ځینې کسان یې اعدام او ځینې یې سنګسار کړي او ځینې په درو وهلي. خو د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یوې رسمي محکمې هم شرعي حد جاري کړی دی. په کونړ کې د دې محکمې جریان ته د ازادي راډیو خبریال روحلا انوری هم ورغلی و چې رپورټ یې به برابر کړي.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره په یو ډاګیزه محکمه کې یو تن د شراب وسخونکي ته اته دوری سزا ورکړې شو. پاچانا می چې له تیرو دوو کالو یې شراب څخل، په خپل جرم یې اقرار کړی و او له محکمې یې وغوښتل چې پر دې شرعي حد جاری کړي شي. د قضایي هیئت مشر او د ښاري محکمې د جزا د دیوان رئیس قضاوت مل مولوی محب الله د ډاګیزي محکمې ګډونوالو ته وویل پاچانا می چې یو موټر چلوونکی دی او پولیسو د نیشې په حالات کې د یو اندازه شرابو سره نیولې او خپل یې هم په خپل جرم اقرار کړی دی. د قضایي هیئت مشر تورن ته د سزا او رولو په وخت کې وویل
موږ د کونړونو ولایت د ښاري محکمې د جزا دیوان قضایي هیئت د رایو په اتفاق د قضیې د طرفینو وکیل مدافع په حضور ته پادشاه د سید رحمان زوی چې د شرابو په څښلو باندې تورن یې د منې د قانون د مسکراتو او مواد مخدره د څلور څلوېښتمې مادې د دوهم بند مطابق چې په محضر په قضا کې په خپل جرم باندې معترف یې د فقه حنفي مذهب مطابق په شرعي حد محکوم کړي چې اتیا درو دي.
د قضایي هیئت ته پریکړې وروسته پاچانامه د محکمې د جماعت برنډې ته راوستل شو، جمپر ترې وویستل شو او د لزګونو خلکو په مخ کې پرې د درو وهل پیل شول.
یوا وا
زما نوم نصیب الرحمن خپلواک دی. که چېرته زموږ دا قضاګانې همدغه سزاګانې وټاکي د شرعي د قانون له لارې دا وطن مو سره بادېږي او په دې حکومت باندې د خلکو نیوکې کمیږي. لکه فرض موږ دې ته چې د شراب وسکرو باندې سزا ورته ورکړل، دورې ورته ورکړلې، که نور څوک دایې نه دا شراب ښکاره نشي څکلی، پټ خو یې ډېر خلک څکي او د حکومت هم غواړو په دې قضاګانو کې دا شرعي قانون عملي کړي. فرض د زنا دپاره یا نور کوم سزاګانې چې د شرعي د لارې سزا باید ورکړل شي، نه په جیلونو کې واچول شي.
نوم مې غلام علي دی. دا کوم خط چې جاري شوی دی په دې شراب باره کې قاضیانو جاری کړی دی، دا ډېر ښه اقدام کړی دی. چېرته په غل باندې داسې حد جاری شي، په زنا والا باندې حد جاری شي، نو انشاءالله چې قاتل باندې حد جاری شي، نو انشاءالله چې امنیت هم راځي.
د طالبانو د واکمنۍ پای ته رسیدو وروسته د کونړ په محکمه کې د لومړی ځل دی چې په یو تن شرعي حد عملی کیږي او ورته اته دوری سزا ورکول کیږي چې دې کار د خلکو پام ځان ته راړولی دی.
و امریدل چې په کونړ کې وي سیمه ییزې محکمې شرعي حد جاری کړی دی. دا د طالبانو د نظام له سقوط وروسته لومړی ځل دی چې د افغانستان یو رسمي محکمه شرعي حد جاری کوي. او اوس هم د ژوند رنگونه
نوم دې څه ډول څه کار کې؟
نوم یې خان آباد او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او پلن رنګ مالیکم.
زه چې ګورم ته خو تنکې ځواني، ولې دې مکتب نه دی ویلی؟
ولا د څه مشکلاتو له وجې مکتب پاتې شو. هم د پلار مشر زه یم او څه مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو بس د وجې مکتب پاتې شو.
نو څنګه نه کېدل چې تا هم کار کړی وې او هم دې مکتب ویلی وې؟
یار ځکه نه کېده چې تر دورس پورې مکتب وي، بعد دورس نه بیا کار مشکل دی.
سخت ده نو
درته؟ او ډیر سخت.
کله نه کله چې خپل مزوري ګوري، حتمی ده چې ستاسو په کلی کې ملګري دوستان به یې هغوی به مکتب ویلي، د خپل ځان څه ډول احساس یې؟
ولا چې کله نه کله د خپل ملګري انډیوالان وګورو، سړی ډیر دردیږي، داسې احساس کوي. هغه وخت مونږ چې مکتب کې مونږ به دا احساس کوو چې را مونږ به دولسم نه پارېږو، مونږ به داسې وظیفه لو، داسې په وظیفه به دا کېږو، اوس چې هغه ګورو نو ډېر زیات دردیږو او خفه کېږو. دا دغه کوي احساس چې کاشکې مونږ هم دغه شانتي خپل مکتب مې ویلې، خپل دام کې درسونه مې ویلې.
نو دا چې مکتب ته نه دی ویلې، په دې کې به پړه څوکي
دا غریبی د وجه ده داش کنه مونږ دا پړه اوس په غریبی مین وره چوزه کچ کمنګ ته حکومت سی او زمينه برابر کړي کاروبار یاد سی او بل څه نو مونږ به دا مکتب نه پرې
اوس ته د نور ځوانان نو څه غواړي کې دیش استابت سی ورته نور ځوانان هم مکتبونه نه ویلي یا په مکتبونه کې یو غواړي چې مکتب پرې دي ستا پیغام به سی وي ته
زما خدا پیغام ده چې را څوک زما غوري باید خپل مکتب وي خپل درسونه وي د یو څه ځان نه جوړ کی د خوش نانس نه کی
نو پراتون کی ته څه غواړي څه شي
پراتون کی غواړي د وطن لپاره خدمت وکړي چې په عام اړ بر کیا حکومت یا بل څه غواړي
ډیر مننه
تاسو نه مننه
تاسو زمونږ غږ له آزادۍ